لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر یو لسو بجو د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه تاندې څانګې او هیله چې د ښځو د لیدلوري خبرونکې پروګرام دی دا خبرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویسټ د 2021 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي څو د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلی دی چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامداره لومړیتوب په توګه په خپل حال ده او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشر کارن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی دی او دا اقدام یې د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللی. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړي ډول د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادۍ باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې د خبریالانو تر نیول کېدو او شکنجې پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خپرونو هم بندیز اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام داسې محل کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپور ورکړل شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دهیک ولسوالۍ کې نه یوازې یو څا ته لوېدلی ماشوم روغ راونه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څاګانو کې د ګاز نیونې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د پېښور پولیسو په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د چمتووالي پر کمپ برید کړی. ښاغلی پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د پېښور له پولیسو سره یو شمېر مخپټو کسانو بیګه د پښتون قومي عدالت په نامه د کیدونکې قومي جرګې پر کمپ برید کړی، ډزې یې کړي او ځینو خیمو ته یې اور اچولی دی. نوموړی زیاتوي چې د ډزو او اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په نتیجه کې ځینې ملګري ټپیان شوي او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو او ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو له قانونه د سرغړونو تورونه لګول شوي دي او په دوی کې ځینې پر امنیتي ادارو د نیوکو په تور هم نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلی او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي دي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپلې ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي ماکرون ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغه د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې ولسمشر همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې د لبنان د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعادې غوښتنه کړې. لبلې خو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیلو د ایران پرونی حمله به اغیزې بللې او ویلې دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیلو د اقداماتو پوره ملاتړ کوي. د ښاغلي بایدن په وینا امریکایي ځواکونو د راکټي حملو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیلو د هیواد له توغندوی حملو څو ساعت وروسته اعلان وکړ چې د تهران اقدامات پای ته رسیدلې دي. ښاغلي عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیلو حمله د ایران مشروع حق وباله او ویل چې ایران یوازې د اسرائیلو پوځي او امنیتي اډې په نښه کړي دي. او لږ تر لږه اته کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپل ایکس پانه ولیکل چې تر روسیې د هوایي حمله پر خرسون، زاپوریژیا او سومی ښارونو شوي دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونی حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د فار دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو دی ځوان خبري واوري دی چې ویل لګانو ستوندو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غاک پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کېدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزې ډیر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسی کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور بدلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسی. د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خواهد څخه تهدید وي او دوی ونهسي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دی د کور څخه وځي، زیب داسې کار ته لاس وراچوي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توکو اخته کېږي، د بد ملګرو سره کښېني، په قاچاقي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي د دې پر ځای چې تهدید شي، باید تشویق شي. په بېلابېلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې وړتیاوي لري. شخصا زه پیژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله لکردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي، یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
جرګه کې د خلکو په خانه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي. په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانانو همدغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دې خبرې کوي، موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی، کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا او کې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، غو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان ته وایم چې د یو مور په صفات باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان نه بند یم، زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان نه باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو. او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم دین رستم.
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر ده. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ، هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي، خپل دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو پاکله مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوی دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی او دا دی وهادي، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه، ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سرکار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پېچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې وسم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دشمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو زه خدای فکر کوم زوم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړی چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سیا وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یو، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی ولاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني، ورسره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاس تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړیږي شړې شي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره، که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې، ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فیلحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني، مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره، د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې ورسره سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي، د حاکم نظام سره کښېنني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت صحت ته ورسی.
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولای شي چې تر یو ځایه پورې ورسی. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربیره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې وسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي، نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړي بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني، خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې هواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت کیو چې مش نه دی هغه چوي کوچنی ونه جاري مونې شې دی نور کی نو اوس خو مش جوړل نه دی اوس خو مش پر یاد نه کوي مش خو دې حالت څخه ډیر خوشاله چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دی هر څه درږي کله چې افغانستان د بهرني ودونو څخه څوک لاړ سي ډیر د غور ته کی تبلیغات ته کی چالتہ امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډ نور مړي اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حمله وي پر هر سړک باندې به جنگونه و په هر ولسوالۍ کې به جنگونه و په هغه حالت کې خلک په نس ماړه و په تن پټ و د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی کوم تاسو پانه اوس د امنیت کې دغه خلق مشتاسبینو چې په زرها او زرها د ورځې څخه وځه تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا چې چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د تکار زمينه نه د مسایده سره نو کدی الته سره کښین یو د بسره خبري وکي لشته لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده اوس خو موږ ژغ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه جنې هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه
رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس کزه د توامه چې موږ به ډیر پیغامونه د میسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته مات خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه به ډیر یعنی کزه د پنځ په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه مستنګر لاسو دلته منظر او چا دل چې نه څو کار کوي نه کارستا او کور په سيدي اولادونه په سيدي ژوند په سيدي دا هغه کسان چې اوس لشت لږ یو څه بس پنه لري یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه ورځې اتمند سمې سجن مشترازي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه لري په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولادم په سيدي کورنۍ هم په سيدي ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولای او هغه مثلا ځینی دا رقم دی بخي چې جاوي وای دا زموږ ونی دا حالت دا سدي زه څه وکم ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثر وخت دې یعنی دا رواني ستونزه واز دي ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه هم سجنه ګورم یا دا پیغامونه زه ځوانانو ګورم یو ډول زه خپل شکنجه کیږم موږ دا هیڅ په واسه مونږ نه څنګه کیږي موږ دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کیدای شي معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وځي ژوند ته ګوري تو کواز موږ سره انا دې له نو کله چې موږ دغه حالت وګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچافي سر ځوانان اوس پر وحي شکنجه اخته دي او تر وحي فشار لاندې دي او ډېر د زمان فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دا غه هواد او دا غه نظام نه والا خدای منسه ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناس خبرې کوي چې موږ بس واده کسان نملرو اروا په هانملرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیږي دا ټول لرو سره لدی چې دوی دا ادا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیمي یافته لري یا کسان لري چې دوی د وطن په خوبد پیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د مولا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د مولا له تیر سره د سیاو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې موږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې موږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله دغه دی فیصله هغه دا اوس چې نوې نمبر ته درسو دي لا بیا ګران دي کنه ما داس کسان دي دي جی په خپل سترګو مې دي دي جی چې جنرال رازق ته بیا هم ترانه وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې دي دي جی چې وس دغه حاکم نظام ته هم ترانه وایي نو دا د دې څخه مشته دا داس را معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لار نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دې ټول پر امان خو باندې نو هغه خود داس هغه په اسلام دوست دشمن دي نه معلومیږي کوم دوست دي کوم دشمن دي
که په اخر کې وانانو ته پیغام تاسو ولرئ چې کته هم دوی خپل علي ځلې کوي غږ نه اوریدل کیږي تاسو نظر به ورته څه وی چې دوی دې بیا نکینی په شاده نکیږي تر اخره د خپل مبارزې ته دوام ورکړي بل اخره به یو څه دوی لاس تر وړي په دې اکل غوړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سولېز ډول په ډېر ش ډول چې سره منسجم سي د ولسوالانو په ساته د کلو په ساته د ولایاتو په ساته باندې یو د بل سره جکشيني مجالس چې وکي خبرې چې وکي بیا جوار د حکیم دلی مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د وسنۍ نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي پر ځین مسایل جوړ سره وژغیږي په دې باندې خو نه څوک ختانه خسته څوک تردار پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیز خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دغه په حرکت کېږي او ځوانان هم غواړي چې په دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبیک وایي د دې سرکارو کې او د دې سره وژا پروژه ودرېږي نو داس به ان شاء الله رحمان کدا چې هواد د بحران څخه ووز
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
شاد سی آباد
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره دخزو دید لوری
سلامونه ستړي مشه زه فرید سیالمو د هلی پودکاست ویبل برخه ته هر کلی کوم پاروستی او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
زو بخي دقیق مې د زګه چاغه د سوراز او چی ام بخي س د موږ تمه د کونه ولا په غورس داسې پیخه بکی تقریبا داسې ما سپم ټایم موږ ولا د پاتون جامع ماغوس چې ګورو د کابل د حکی جبار طرف نه کومې پوستې چلته ولې موږ خبر راورسېده چې حکی جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د حکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت د احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د حاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارۍ کې ټول بدخاک چارۍ نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتماً ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېر کمې ولې یا حساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم. نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې. دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلانونه نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا څه زرتونه وایي که نه. نو په مغه صاحب باندې تر ډیر وخت پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ د پیاد ده، اول چا ته ورغلې، چا سره د ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو ولې مینه ده، دغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره پام سلا کلک کلک امریکې کې ونیول چې ته ووایه چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پانتون یې خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو. په دې ډول هغه کرکه چې کوم ول هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې اسه اندازه کمې شولې، خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمیږي او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پانتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته. تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پانتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس موږ استادانو ډېر هیلې راکول چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر موږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بیخي سره، ځکه دوی سره راغلل په دې ډول، مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم وو. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده. نو والله والله
نجله جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو؟ په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو؟ چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي؟ دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان ورکړو زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و. نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بیخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کومه موږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه ویلي. بیا زموږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمستر زموږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی چې درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان، دغه امتحان د وروسته خدای پماني د لسنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پماني نه مو وکړلې لغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو مشړل را وتلو پوهنتون دروازې سر بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پوهنتون ته کله راځو ټول صنفیان. او هماغه داشه تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
نجله جانې په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوي، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو سانده ده یو څو وخته پورې. البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسرلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
ولدي وخت هم کوم بېخي ځکه چې غرنه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې د موږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک کې او څو کتاب جوړولو کې مکتب شروع کړی و اور سر کې. نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې بول، یو څو پنسلونه بول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول. نو پهله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کم مضمون کې تکړه وي د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخیستې.
او صنف کې څومره نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتلو، ځکه دا دولتي مکتبونه او افغانستان دولتي مکتبونو ته زموږ سلام وي، په یو سم کې نو اویا نفرو پورې داسي نو په اویا نفرو کې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلی کله چې مکتب کې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وخت کې موږ ماشومان ولو یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره نو ویلم څومره چې رقابت دی پکې ډېر زیات و نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروال ته نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه مور درسونه به مو ویل.
نجلا عموما په ښوونځیو کې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي په له د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي. ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کې دې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ په مړه هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بل لګېږي خو نه راواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښودې کتابونه به هم شو راواچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته ووایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي موږ نجونو پکې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی؟
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلم که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلم چاشنه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي نه ځکه چې موږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې امادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي امادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق و نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه امادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجلا جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللي وم پوهنتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ و چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه خویندو کې ورونو کې مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه هره خبره د هغې ما سره وه زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه وایي تاسو نه ډېر غږېږې چې ستړي کېږي
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سم خبرې کولې ما به د خپل سم خبرې کولې مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله.
چه ښه پخولی شي؟
وریجی
اها هغه چې ټول خراب پخی فکر کوم ټول پکې تمبل دي ځکه چې وبو پکې عموما خلګونه زیاتېږي خو نه پېږم چې تاسو کوم ډول وریجی خې پخواله شي دم پخته خې پخواله شي یا هغه صافي کړې خې پخواله شي
نه صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخکړې خو د پخې پخواله شم خو مخ کې لوادن زما همکارانو د خیر شي بس خطر خیرات په دلی ولا چې څومره وبو باید وا چې څومره وبو باید وا نه شي کنه نو هغه طرفه پاسا څومره تطلم نو اوس هم پکې ماشاالله
د لاجانې د مکتب او پانتون دوره کې تاسو په کور وای هدف مې دا چې واده مونږ کړه خو اندو سره د کار تقسیم کړای وو او څه د کور کې کول
آلتا صرف جارو د جارو قسم کدلو ده نور خاص کار مونږ کوځي چې مونږ زکړې پانتون ته تلو نو زیات وخت به مونږ زده کړو کې بوختور پانتون درسونه سخت ولو بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې زه ته ځان ورسې کنه نو هغه به ډیر زیات دیواز نه وځي پانتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور سره اضافه مطالعه کوي نو زیات وخت په پمدغه کې مصرف
د اوسادي په اړه درته وایم تاسو ول چې اوسادي مهم کواله څوم سنفونته د درس ورکو د وسادې کوم خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هېریږي
وسادې تقریبا 35 کاله سم وسادې مو کړله او مختلف سنفونته خو زیات سلورم نه نیولې تر لسم سم پورې مو وسادې کړل خاطرې ټول کې د شاګردانو سره هغه د مکتب درو شاګردان خو تاسو خمه معلومات سمره شوخت سمره ورانکار او سیکنان او وسره به ټول خاطره خاطره دې خو دې تر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکوال تعالی کانو نو ما وشکل دوی څه کهانګي سبې نه وراوړې نو ما دوی سزا ورکول زیات وخت نه وښتونه به مرانی ول نو راکانو به ډیر ځاري کول وې چې نه هغه دې زموږ وخت خرابې کوسه خیر دوسه خیر دوه مې وه پلاټ مې وه چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت را نه کوښښ تر سره مې کار مولر نو را پته دې ځاري و چې راکان په وښتونه باندې ډیر زیات خپګې نو
ځلشانې کډاره ته وایې کله چې پانتون بند شو لغین وروسته په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بدلې څه دی کول
د پانتون په دوره کې
نه کله چې پانتون بن شو طالبان چې کله راغله پانتون چې بن شو بیا چې په کور کې ناشته دی له هغه د پانتون ټایم چې و تا هغه وخت په کور کې څه کول
اکثرا د څه وو چې پانتون بن شو خو موږ هیل لا باندې نه ولې او بیا مو هیل درلودې سندزه خپل کتابونه مطالعه وکول نه زموږ د رښتیا ورو نو زه ته خو دا کتابونه به ملستل پکې
ولې اړ شو چې واده وکړي
پانتون باندې دل غټ لامل دا و لکه موږ چې په غوڼې ټولنې کې تاسو خپل معلومات شته چې ځلې داسې پیغلتوب ته ورسیږي اته شپارس کله نه پنځلس کله نه نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي کنه نو موږ یوازې بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول نو زات وخت مون باندې کول شي مثلا زما زکه پاتې او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماستري ونه کوم واده ما ده نشته کنه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پانتون باندې دل هغه سوچ چې موږ دا باندې مر ختمه کړله تیر کال بس کورنۍ خو حواله
په دې برخه کورنۍ در باندې سمره فشار راوړو او په خپل پر روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي
زما زکه پاتې وي نو هغه ته مې لګزت زړه خفه غوندي چې کله زت اشو چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسولیت ده چې د لغړی کېږي دا یو غټ مسولیت تر څنګ بیا ځکه چې به بيخي ډېر زیات مشکل شي انسان ځکه نو سره مخته وي شي زیات د تخفاو مو چې زه به بس لواد به شي کو کرا احيانا پانتون شروع شي زه وسه کو
نه شلا ځنه زیات را نجونو سره چې مو خبرې کړې دي هغه چې ساسې په څیر باندې لا پانتونونو پاتې دي او لخوانځي او پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورنی فشار پوړاندې زینوي آنلاین زده کړو ته مخه کړې و هغه وخت تاسو دا فکر وکړئ چې بیا مو غړې د مو ورکړي خره چې آنلاین زده کړې وکړي یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي و
د مې د پانتون درسونه ونه یا د سنور زده کړې
د پانتون او مکتبونو اړه باندې دواړه هم خوانځي آنلاین شته پانتونونه ځینی هیوادونه ځینی هیوادونه حتی د افغانونو لپاره بیا ځنګړي بورسي اعلان کړي دین خبره وی معلومات در سره و چې تاسو آنلاین زده کړې مشته دا کچری کورنۍ فشار ډیر اوري ځکه چې دا وکړم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغه په معلومات معنا نه لږه ځکه خو پانتون سره ورو په ارتباط کې ولو موږ ویل مګر ته کوم ډیر زیات ول شي کده پانتون زموږ لپاره د اخر سیمستر شي کوم د انلاین مخته وي خو متاسفانه هم سيقام ونه کړو د نور هوتونو په اړه دقیق معلومات نلر.
نجلا که داره توایی مخیل وادنا پا کور که چووی روحی و روانی فشار سر مخوی
دیزده کلو بارا که
لدینه چو پانتون نپات شوی پا کور که ناسته وی لاواده دیم نو کرده روحی و روانی وزید ده چنگه و
دزدا کړو بارا کې وو ډیر زیات اکثر هم سوچ کوشتا وسنګ کېږي دا باسي کېږي او زما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاص کړې موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو استادان به خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ به ماسټري خبرې کوو خو هغه بارا کې لږ یو څه اندازه ډیر زیات مشکل سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پارنګانه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو
نورم صنفیان نه دی احوال لري هغوی څنګه دي ایا هغوی ودونه کړي که نه لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانیستل شي یا دغه پانتونونه
والله اوس وختونو کې داسې چې بیخي ټول توقع ښکېدلې ده زموږ د صنف لایق لایقه جنکیان یو بس ودونه وکړل چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هیوادونو کې تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړه خو دې خولاړې
نجلا ستان باندې دا چې لزده کړو لکه نه چې محروم شوې د کورنۍ په خوخه باندې دې تار شو چې واده وکړي انجونو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه ښه حل لار ده
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده فرض ده بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض ده هم فرض عین کنه یې خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي پانتونونه بند کړي دي د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټول وربنده کړې ده او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو نجونې لپاره خاص د خپل لور لپاره نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته دلته مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي حکومت هم په دې ډول ده کورنۍ مې په دې ډول ده نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته دی
نجلا اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده که نه نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي نو کوشش کوو په حیث د دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو او همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو خو ډېر زیات دی زه چې مسؤلیتو ته ګورم آینده کې بیا زده کړو ته ګورم چې یا پانتون مشروع شي یا پانتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پانتون هم مخته یوسو که نه نو ډېر زیات مشکل به وي
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی تل هم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دی دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پانتون په امنیسه وګنيسه نو دلته د حکومت خبره ده نو که چېرته حکومت پانتون نه خلاص کړي مکتبونه خلاص کړي امکان نه دی شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي
ډېره مننه کور دې واده
مننه تاسو نو
دا نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګري حسینې سره خبرې کړې دي
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری وه پوهنتون کې البته ټول ملګري مې ښه وه ټولو سره مې اړیکه ښه وه خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي او نجلا یو شوختبه انجنۍ وه شوختبه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زاروله ټوکه به یې وکړه ورسره داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي نو کله چې په هانتون باندې شو ریختي هغه ورځ تاسو ورسره چې موږ یې تصور نشو کولای ځکه چې نو دومره هغه ول ورته چې ډیر خفه ولا نه ځله هم ډیر خفه وا ما ته زنګ وه حسین زه څنګه وکم زه به سره رقم دایمه کو هیلې به څنګه کې موږ خوونه به سره رقم کې ځکه چې موږ مستای امتحان وو دی وام سمستر نو ډیر مو روحي وضعیت خراب وو او خفقان هات خو ریختي هم له حد زیاده راپسی خفه و زه هم ورپسی خفه ایم ځکه چې په هانتونه باندې سول هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چیرې به خپل زړه خبرې یو بل سره کولې یو بل به مو لیدل د کاغذ ستونزې د شخصي ژوند په اړه به که د درسونو په اړه ول دا به مو حل ول نو دا ریختیا هم یو خواشینی پیښه وه زموږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي یا استاد موږ نه سوال کوي او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولای د هغې سوالونو ته جواب یا په کوم مجلس کې ځو یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو وشو کولای چې هغې ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله وو هغه ورک شوی ده هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیواله یې وله اوس هغه لیوالتیا هغه شوق پکې نشته ده نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هیڅ مې نه وای ویلی ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم هو موږ یو بل سره اړیکه لرو اوس هم خبرې کوو هر وخت یو بل خبر اخلو په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي او خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري مګر هغه هیلې چې دې درلودلې هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي زموږ آینده به څنګه سي زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو نو په دې اړه ریښتیا هم خواشینی شو هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو پوهنتون نه لري پاتې یو او نشو کولای خپل درسونه ته ادامه ورکو نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکي چې خدای دې خوشاله و آرام لري او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولای خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو او وشو کولای هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو
دی خوک شما تندارا چه پخپل وطن دی شپیشی جوان دی خوک شما تندارا چه پخپل وطن دی شپیشی دشکر دوڑے دی گرما دمنگی و بسڑیشی پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مرد